بسیار خوب است. خیلی ممنون، موفق باشید. تشکر، زنده باشید.
درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجمل اندو زمان اور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وای کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري اغیزمنې کړي. د افغانستان د دولت و وزیر وای ک طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، لومړی باید اوربند تکړه کیږي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالی اداري مدیر هیات پرون د ایران په اړه یو پریکړه خبر کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وای ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې پښخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورون لکبل د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مړ موندل شوی دی. بش پر خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان په اړه. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وای ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټيفانو پونتي کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناتو ملکی استازي وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي، او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناتو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناتو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیره سه شنبه او چهار شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخې سیاست تور لګولی، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره یې تل صادقانه هڅې کړي دي. د اصول ولسی حرکت وای د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایروس مړ شوی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر پرون نا وخت ازادي رډیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووید 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبری د سطح له مشرانو څخه و، تیر شنبه په دې ناروغي اخته سو او ورو ضعیف کاو، له بده مرغه چې د تل لپاره زموږ له منځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وای د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلې ته هم ودرولې ده. په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاتی چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسي زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسي زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اغیزمن کړي دي. د ایران په خانه قاضي چې د اداري فساد د تورون لکبل د تهران تر تعقیب لاندې وو د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهراً د هوټل لکړکۍ لاندې لویدلې او مړ شوی. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعاو لکبله د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1560000 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایرانه تښتېدلی وو. منصوري په هغه ویډیو کې چې تېره اونۍ آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلې. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولې. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شوو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له یوې سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپلو کورونو ته روان شوي په 315 هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 1540 کلونو تر منځ دي. دا و خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په بوري چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکي استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړې دي. کووید 19 په نړۍ کې ډیرو چارو باندې ناوړه اغیزې کړي دي. له سولې نیولې د ژوند په نورو برخو په خبرونه کې به د ناټو د نوي ملکي استازي څرګندونې د سولې په اړه واورو. همدارنګه به د کرونا وایرس په اړه چې په افغانستان کې څه اغیزې دي تازه معلومات در سره شریک کړو. د افغانستان د دولت یو وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اور بند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر څرګندونې به هم واورئ. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي پروګرامونو ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. په دې موضوع یو جلا رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو که وختو. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مدیري هیئت پرون له ایران نه غوښتي چې دوو ساحو ته دې د دوی مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي. همدارنګه د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې ماهر وي. په افغانستان کې د ناټو نوې ملکي استازي ویلي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم اغیزمنې کړي. دا ستيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکزي حیات سینې کړي په دې ناروغي اخته شوی. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې اته وی زرو ته نږدې دي. په دې ناروغي تر اوسه په دې هیواد کې د شاوخوا 1500 کسانو د مړینې او د 1600 نورو کسانو د رقیدو خبر تایید شوی. دا یوازې هغه رسمي شمیرې دي چې د عام روغتیا وزارت کې ثبت شوی او ګمان کېږي چې رښتینی شمیرې خیلې دي څو چنده لوړې. سالی محمد سالی پری رپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوی ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکه چی پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشوت چې د ستونزبه د مرکه چی پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
Members of the negotiating team on both sides are
د دوړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت تغیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نسی. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څېړنې کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیې انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړې وه چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبری هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخندزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس اخته سوي دي، خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالو پراختیایي پروګرامونو د ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې د کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې پرون د جون په 13 خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د کرونا پر ضد چټکې مبارزې او مالي مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شي. د سولې لپاره د دولت د وزارت ویان دی تایید کړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله حتی د سولې د خبرو په پیل کې ځنډ پېښ شوی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلی چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان له سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبانه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغېز کولای شي د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور هم تر جدي فشار لاندې راوستی دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا وایرس د راغلي وبا له کبله په راتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 10% کمه شي. د ملګرو ملتونو د راپور په نسمنو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغېز په اړه خبر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان په ځانګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي، اکثر خلک په سخته نیستۍ کې ژوند تېروي او د څلوېښتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادي تاسیسات ور د مخله ډېر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې یوه اساسي مسله د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندي ناجیې انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنی شوې دي.
وایرس کورونا یک تهدید جهانی است.
د کورونا وایرس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم له دې بې اغېزې نه ده پاته. د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سستې کړې او د مخامخ خبرو د پیل پر هڅو یې اغېز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې ثبت شوه چې له ایران راستانه سوي وو، او په یوه میاشت کې دا وایرس تر بلخ، کندهار او سمنګان خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې کچیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایرس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایرس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو درملنې لپاره نورو 390 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغېز د کمول لپاره اتکا ورباندې وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 28000 ته نږدې شوی. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 1550 کسانو مړینه او د 2600 نورو د رغېدو خبر تایید شوی. باور دی چې په کرونا وایروس د اخته او مړو شمیر ښایي څو برابره زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دې له دې وژونکي وایروس څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې چې هغه له یو بل څخه واټن ساتل، د لاسونو بیا پریمینځل او د اړتیا پرته بهر نه ګرځېدل دي په پام کې ونیسي. سالی محمد سالی په کابل کې له ډاکټر رحیم هلال سره پر همدې موضوع خبرې کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې فکر نه کوي په افغانستان کې به په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي.
له بده مرغه باید ووایو په دې وروستیو کې چې د عامې روغتیا د وزارت له لوري یا د رسنیو له لارې په کووید 19 د اخته کسانو کوم شمیر ښودل کېږي، په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کېږي چې تعداد به زیات وي، په هماغه اندازه ورسره له بده مرغه مړینو کچه هم زیاته سوې ده. ورسره خوا کې د جوړو شویو کسانو کچه هغه هم په لوړ حد کې ده. دا په دې معنا نه ده چې ګویا څوک د ناروغي جدي ونه نیسي. ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت او یا د روغتیایي کارکوونکو لخوا خلکو ته ښودل کېږي هغه باید ډېرې جدي ونیول سي، ځکه لا هم د دغې ناروغۍ له وجې په هېواد کې د یو سخت بحران د راتللو شک کېږي. ښه دا ده چې ډېر احتیاط وسي.
که څه هم له کرونا وایرس څخه د بچ کېدو دپاره د افغانستان روغتیا وزارت، دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایرس څخه ځان وساتي، یا له کووید 19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره له دې چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو، ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، د مړینو کچه زیاتیږي، د یو بحران حالت تر تلونکي یو، نه یوازې تلونکي بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو. خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي. لا هم ګڼه ګوڼه جوړیږي، لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي، لا هم خلک د ناروغۍ باب یې زګنی. چې داسې په کار نه دی، په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي، هم د خپلې کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر ورسره پیدا سوی اوسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخې اخیستو پر مهال کوم ټکي پام کې ونیسي چې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نه سي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، یو کلتوري ټولنه ده، زموږ غم او ښادي سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې. پکار دا ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کومې سپارښتنې د مړو د ښخولو لپاره، هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي، سپارښتنې کېږي، هغه باید جدا په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر و، کله چې دا اوباد ځي بیا به سره راغونډېږو، بیا به غم ښادي سره په هغو وختونو کې لمانځو. له مرګ او له دې شیانو خلاصون نسته، خو په کار ده چې ډېر احتیاط وسي. کله چې خدای مکړه چاته مړی پېښېږي، همغه د همغه کورنۍ خلک د راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې دا مراسم د ترسره کوي، بیروبار دې نه جوړوي، خلک دې نه راغواړي. په دې توګه دې دوی په دې ټولنه باندې، په دې خلکو، په دې کورنیو باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کېږي ځینې کسان چې مخکې په کرونا وایرس اخته وو، تر رغېدو وروسته بیرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل، د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي یا د خلکو په منځ کې خبرې راپورته سوي دي، هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعه اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري که نه لري. چون دا ناروغي نوې ده، تر اوسه پورې هر څه احتمالي طور باندې دی، ډېر زیاته سپارښتنه په احتیاط باندې کېږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو وار اخته سوي دي د بیا ځل اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي. له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې، همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې، هم داسې څه نه څه پېښې ثبت سوي دي چې ګویا کوم کسان چې نیولي وو بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي، خلک څنګه له کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لرو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر پام کې وساتي؟
چندا وایرس ډیر نوی ده، تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی ده. تر اوسه پورې په اړه باندې هر څه چې ویل کېږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پرې روانې دي او لا هم کوششونه کېږي چې یو حل لاره وموندل شي. خو یو شی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسېدلې دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي. مخ، سترګو او پوزې ته د لاس نه وروړل کېږي. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې څوک نه ځي، ماسک دې واچول سي او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
لا ډاکټر رحیم هلال سره مو په دې اړه مرکه واورېده چې خلک څه کولی شي سو لا کرونا وایرس سره چې افغانستان کې په ډیره چټکۍ خپریږي او د ډیرو خلکو ژوند دی له خطر سره مخ کړي، خلک څنګه خپل ځان ساتلی شي؟
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورسپانی لیکلی د افغانستان د لسکلن جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر سل زرو زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو. خو وروسته له هغې چې د ورسپانی په وینا ټولو خوا ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورسپانی په وینا تر اوسه زندنی او پیچلی ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وایي په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالۍ ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینا یې په دې اونۍ کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکچیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندي د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړي وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان دریزونه په روانو هڅو کې شامل دي. د خبرونې په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شوني او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې د ایمان الزواهیری او حمزه بن لادن سره کتلي. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب رامنځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوی پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې کې له ایران نه غوښتل شوی چې دوو ساحو ته د دې نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کیدل. دا له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیر هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت شوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسالې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب شو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی صحیح چې په اړه یې پوښتنې شته د ایران په اوسنی اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د بدني تربیې ریاست وایي د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي اړ شوي چې په کورونو کې پاتې شي او له همدې کبله لوبې زیانمن شي. د دې ترڅنګ یو شمېر لوبغالو او روزنیزو مرکزونو ته اقتصادي زیان هم اوښتی. د همدې ستونزې له کبله یو شمېر د لوبو روزونکو اړ شوي چې د انټرنیټ له لارې لوبغاړي وروزي. ملالې بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا ویروس لکبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتاسي او خپلې روزنی وزنډوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې ثبت دي زیانمن شوي دي. دوی د کورونا ویروس لکبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزشي ځایونه د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتې دي.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس تخپریدو پر محل که هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لارې روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هیله لري چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلي افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکی سیر بهادرزاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سي ستوری سیر بهادرزاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډي جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپاني بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونې د بهادرزاده له قوله لیکلي چې وایي که څه هم زه له افغانستان نه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادرزاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سي غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتی کورپو پرون له ازادي رادیو سره وویل بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هرغه فیصله چې په دغو مذاکرو کې وشي او د افغانستان د خلکو په ګټه وي ناټو به ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې کړې. د سولې ولسي حرکت وایي غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کورونا وایروس مړ شوی. د بشري حقوقو نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم په افغانستان کې وبخې. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې د جنسي زور زیاتی کارولې وجدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 9 په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لا نړیوالې ورځ سره برابر و. او د ایران یو پوخانه قاضي د اداري فساد د تورون لقبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مړ موندل شوی. خبرونه ملاحظه یې رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله ومومئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، یو یې هم د کور کلی پروګرام دی او بل یې هم د ګوړی اچار پروګرام دی. خو تر هغې مخکې دیوا نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې 2 ته دی د دې نړیواله ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کېدل. د 2019 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کېږي. صالح محمد صالح پرې د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ تر اوري. ورپسې کورکلی او د ګوړی اچار مهیرول.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشې سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. کچېرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشسته کسانو به هم استفاده وسی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشسته وی طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړې دي د سلګونو هغو طالباندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي، خو وسلولو طالبانو په وارور ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوې موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3,500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
دوستانو د تیروتنې له کبله مو د صالح محمد صالح هغه رپورټ چې د ایران څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غوښتنې په اړه مخکې خپور کړه، اوس مو هغه رپورټ واورېده چې پکې په نړیوالو چارو او همدارنګه د بشري حقونو په چارو کې د افغان دولت وزیره سیما سمر څرګندونې کړې وي او د افغانستان د سولې او همدارنګه د بندیانو د خلاصون او اوربند په مسایلو کې کېدلې وه. هیله ده چې په دې برخه کې به زموږ معذرت ومني. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو، په مخړې کور کلی ته
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. ځینې انسانان غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم ترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نه خواسته بد دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی. یعنې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و، او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي
زمونږ یو همسایه و، هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناست و که نه، نو دا به ګوشه راغلله د دروازې خوله کې به یې ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبره به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تاته به یې راوړله. نو دی غاژ غال مغال و جنجال به جوړ سه. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې پلنکی ته ورکوم، دا پلنکی ته پلنکی ته ورکوم، ولا دا خوازګر راغله دته نه ورکوم. هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله. ولا دا هلک داسې بېسواد هم ده او خم نه ده، او بازار کې بې ځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي. دی خو غوږ نیولی و که نه، دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده، او تاسې ولې داسې خبره کړې ده؟ دا خو سبا نور خلک هم تېره منی کېږي، بل نه منی کېږي. نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمیدالله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کېږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس نما باره کې، نه نما باره کې خلک څه وایي، نما څوک څه غوږ نیسي، هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه. نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي، خپله خو به هغه کار نه کوي. یو به د هغې یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي، بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه. جنجال د دوه کسانو منځ کې جنجال اچېږي که نه. ځینې کسان داسې هم دي که نه، داسې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تېرېدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بلې، دې جامعه کې پیدا کېږي، داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي. حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دی، پټه کمره ایښې وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیات دي، پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي. ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د دې باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي، په ټولنه کې په ښه سترګه ورته نه کتل کېږي.
دا ښه کار نه ده، دا شیطاني راځي. وایي ولا یو بل هغه کې بیا ځي، بل ته وایي، درېیم ته وایي، هغه ته خل شیطان وایي. داسې نصیحت ورته کومه چې دا کار ونه کوي، بیا شیطاني راځي، دوه په جنګ اچول کېږي. هغه ښه کار نه ده. نو له دې نه دا غیبت کې هم راځي، او دا ښه کار نه ده. باید چې څوک یې ونه هغه خلک چې غوږ یې نیولی او دوه په جنګ اچي، دې کې بیا جنګ راځي که نه. ته به هغه نه خبره به بل ته وړي.
د اسلام مبارک دین وایي چې تجسس مه کوئ، یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډېر مه ګرځئ. دیني عالم مولوي نورالحق په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی، دا ډېر تجسس دی. دته ته مؤاخذه د بل چا د پټو خبرې کوي، او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه السلام وایي که چا تا ته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه، ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه. پوه شوې؟ تا چې غوږ نیولې غوږ ورکون کړه، او که په سترګو درته کتل د یو چا وه کور ته درته وامه، او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی، دا ناروا عمل دی، د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
موری څنګه په خیر راغلی؟ پلار می څنګه کور کې خیرتی و؟
شکر دی زو استا چال دی شه جوړه ما شو منجه شو چې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا چال ده واده ته لاړه وی
او لاړه له واده ته خاله ته ګل وکړه زو ته ولې نه وی راغلی
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و کله کې د زو وظیفه کې و ما ماشومان مو مکتب ته تلل
او داس خدای رښتیا هم غوري څه ګلا وکړله ولدا ولې نه دغه ما پورته اله ما په رسمي ورځ د واده نیولې دی هغه به چاره وظیفه لري څه وخلاص درته
و کنه خاتنګ واده خیر تیر
شو نو شو واده استاد خایو
چې شي کوي دلته شو ولاړی
انسانیت
ور سره وکا تک د ځان و نه ډاره شي تاکہ د غیبت ځای نه ول ورته دریږي
تو دلی که زوای ما چې د موږ د کور نه څه ورته وایي
او ته بیا دغه خبرې کوي نو چې زموږ په کور کې څه نه څه ورته وایي
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم
که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته م علاقه چندان ښځه یې که تاکې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېږي دی خو راشه بده خبره ده وایم دی خو راشه ګنې وهم دی که د تا مور راشي کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګیږي
زه په غصت وهم
خو بس اوسه اوس به هغوی ته هم غاکم چې تا ووهي خیر
وروره وبخه رښتیا هم واقعا چې ښه کار مې ونه کړ
دغسې خورې ده بده خبره ده د دې په یوه چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کینه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ولې دا څه وایي بله خبره ده خوري دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته زه ځم لیک چای ورته راوړم
آفرین خیر وسی
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړان دکړل تر بیا هي چاره
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام خدای مو روخ او جوڑ لارا پام کوئی چې خوله او پوزی مو بندی ساتی ما غیبت پری کوئی او ما بهتان پری وای چې خدای مکړه د کرونا ویروس ورننه نوزی مو خو غیبت تا ماسک هم لخلی لری کوو د خبرونه په پیل کې مو د فلم دی یو نوی جوړ شوی کمپنی لخوان سره مرکه درته کړی ده وای وری چې د خپل هیواد ل فلمی صنعت نه خبر شي خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنی مو جوړه کړی ده
او کمره مې اخیسته لایټ مې اخیسته سوره سامي شوی منظرې هم لرم
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه
تر اوسه خو مې څوک نه دي نیولې وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي
نو په یوه فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده
هو خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپله وکم
مثلا کوم کارونه
مثلا د فلم کیسه زلیکم ډایلوګونه زلیکم ډایریکټ زکوم، ایډیټ زکوم، پروډوسر زیم، ډبل رولونه پکې زه اخلم، نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش، لایټمن او د فلم جونې.
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هیڅ حاجت نشته.
هو تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم.
تا ویل چې د فلم نجونې، یعنی تا په فلم کې به له یوې نه زیات نجونې وي؟
هو زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري، او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختې.
نو داسې کیسې ولې لیکې؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوالم او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او کنه په نورو موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او خوانیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوو. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې در سره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ده، یوه زرنج ده چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دې هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند وه کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډیلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي، خو شاټونه اخیستل به ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید پنځه څلوېښت دقیقې وي ممکن په یو کال کې شروع شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې عصري شوه نو د زوکړې کلیسې لمانځه لم راوات شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې ویل مانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي، خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي لکه داسې. خبری؟
پچشی؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، وایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟ ها،
وو.
نو څو کلنه شوې؟
درویش کلنه.
وو کلن خو شمس دی. نو ته څنګه درویش کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې پنځه لس کلنه وي؟
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسۍ نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یوه افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبرې؟
نه، په څه شي؟
نن د پلیسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم، ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې درې څلور زره افغانۍ لرې که نه؟
او لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخواه کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې، راواخله چاړه او کیک پرې کا.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خانه ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کوم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لیاقت نه لري، کیک پرې کا.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Parisa. Happy birthday to you.
Parisa jaane pakke kore pamukh hone ishtam. اوس پامو کې هغه خبر ده چې هم دا اوس را ورسی.
به خبر جان خبر را کوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغې شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته په رازرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوو څوکیو اخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یې یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلی علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلې ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به څوک په دوربین کې هم ونه ویني.
وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، له کار مې در سره و.
دا څومره بې اخلاص سړی دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشې.
وعلیکم سلام، خیر وې سي؟ نه پوهېږم چې ساده یې او که نه خبر.
په څه شي خدای دې خیر کړي والی صاحب؟
نه خبر چې دوه حکومتونه دي.
اورېدلې مې دي خو لیدلې مې لا نه دي. نو ته ولې په غوسه شوی والی صاحب؟
چپ چپ بیا والی ونه وایې، سم نوم مې واخله چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغومره به احترامي به درته وکړم.
پام چې بیا ونه وایې والی صاحب، چې درته مې ویله.
ولې والی صاحب؟
اوس به یا دنی ولایم یا هغه، زه غلام سردار خان یم، پوس وې که نه.
پروانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتۍ. که خپرونه په انټرنیټ اورئ نو پته مو داده www.azadiradio.com.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا پدغ دخت کے شاید دمین قتل شبه پدغ دخت کے شاید دمین قتل شبه پدغ دخت کے وسم دزل در عذاب دیدا دزل در عذاب دیدا شپے تپنا اڑ ماش پچھو پھار ال چھپا دا زمان دیدا لو رزے تخت چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچھو پھار ال چھپا دا زمان دیدا Chopa, 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 chopa